په بې ګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکی او څوک حاضر نکی او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سی، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګناه بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده. چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پرې ثابته کړي، دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټه کوله، څوک چې څوک راغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول د څوک چې شهادت راځي شواهد ورکو شهادت ترکی د باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی دلته د ستونزې پیښې سی او ستونزې ولاړې سی نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
که چیرې شاهد کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوته سوله او ثابته سوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې د ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لا سونه سره کړه په نکریزو لا سونه سره کړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دی دنونه. تاسې د نکریزو په شپه کوم دودونه نمانځئ؟
لومړی زنانه موږ هغه کور ته لیږو هلکان هم ورسره موټرې ایښه ډیک خ په سرعت سره غږیږي
ناوې ښایسته د خو لاسونه یې لاس پین پاتې دي کل دا ډیوه د نن د تاسو مېلمانه ده.
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیږي؟
دا ډیره زړه انانه ده او ډیر د پخوا نه را پاتې دي. هر څه بدلیږي، لاس سپین وي سره کیږي.
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاکله څه وایي؟
خوشبخته ښځې به وي هغه نکریز جوړوي، دولو سرنه یا باجه خانه سره، دا وخت مې ډیر خوښي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو، ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خپرونه فرښتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې دمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کولو لپاره له خواستګاری سخنی ولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي، چې یو دود هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال حبیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي. چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي، ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې، پرې بوره مشي د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي، هغو به ناویانې جوړولې. زه به ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوا نه را پاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص